Despotment. ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ پر روانه خبرونه کې په کوټه کې د نام نه د پیښې د کراچۍ په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د راپور د ملالی په نوم د سکولونو د حکومتي پروژې حال د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه راپورونه مرکې او سړنې واوري یو شمیر نور سیمه ایز نړیوالو قبیلی سیمو په اړه موضوعات هم لرو د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونیزې خبرونه اجرا هم واورئ خو اول ورځ احمد شاه اعظمي ته چې خبرونه ترې واورئ
اول د مهم خبرونو سرچکی په بلوچستان کې د شام مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو او انجمن تاجران په کوټه کې د وژنو په ضد نندویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په کراچۍ کې د تیر شپږ میاشتو کې 1,128 کسان وژل شوي دي او د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنه کړي افغان طالبان د امن خبرې اترې نشي کولای. اوس بشپړ خبرونه په بلوچستان کې د شام مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو او انجمن تاجران نن په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. دا لاغه ورسره چې تیر ماښام لمړی د کوټې پر مسجد روډ نامعلومو وسلوالو په موټر کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او څلور تنه یې ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. وژل شوي څلور واړه شیعه مسلک هزاره ګاندي. پولیسو ویلي چې دا یو افریقایي پیښه وه. بله پیښه د شپې ناوخته د کوټې ښار د کاسي روډ پر خدای داد چوک هوا رامنځته شوه کله چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د آیسکریم په یو دکان کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او دوه تنه یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د پولیس په وینا په وژل شوو کې یو کس سنی دیني عالم دی. د دې پیښې پرات چا په غاړه نه ده اخیستې خو وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي ویلي چې د کوټې پر مسجد روډ هغه لومړۍ پیښه دوی کړې ده چې څلور کسان پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي وو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د بدامنۍ پر زیاتو سو پیښو اندېښنه ښودلې ده. یاد کمیشن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کراچۍ د ښاریانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونړۍ ثابت شوی دی چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1,128 کسان وژل شوي دي. خو د کراچۍ د پولیس ویان عمران شوکت وایي دومره کسان نه دي وژل شوي لکه څومره چې د بشری حقوقو کمیشن ښودلې ده.
میرے پاس ایگزیکٹ فیگرز ابھی اویلیبل
دی وای ما سره د وجل شو کسانو صحیح شمیره اوس محل نشتا خو زه باوریم چې د وجل شو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې خودل کیږي. خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو راورستو د تشدد په پیښو کې ښکاره کمواله راغله ده.
د بشری حقوقو د کمیشن په دې رپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نشه شوی دي چې شمیر یې 1,540. په افریقي ساوتریخوالي کې درې نوي کسان وژل شوي دي. په وژل شوو 1,128 کسانو کې د پولیسو دوه نوي عسکر هم شامل دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون له راپور سره سم الیکشن کمیشن د صدرتي ټاکنو لپاره د اګست شپږم نیټه تجویز کړې ده او په دې لړ کې سمري د الیکشن کمیشن مشر ته لیږلې ده چې هغه به د دې نیټې په باقاعده توګه منظوري ورکوي. د پاکستان د ولسمشر ټاکنه د قومي اسمبلی، سینټ او صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. تم سرګندېږي چې زیات چوکیو په لرلو سره به نوی ولسمشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ټاکل شوی کس راځي. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د چوکۍ موده د سپتمبر پر اتم پای ته رسیږي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پانتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکړي افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نشي کولای. ډاکټر رنگین داد فرس پانتا له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل افغانستان به پر امریکا فشار اچول ته دوام ورکړي چې پاکستان همکاري ته اړ کړي.
د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا تر اوسه پورې طالبانو ته داسې یو اجازه نه دی ورکړ شوي چې راسي او د افغانستان سره سولي هلې ځلې ته اشتراک وکړي. خو دا ایجابوي چې امریکا خپل متحد پاکستان ته ووایي طالبان ته اجازه راکړي لاړ سي افغانستان د سولي هلې شورا سره په خبرو اترو کې برخه واخلي.
یاد دې چې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیت پر تړون تر هغه وخت د خبرو اترو لړۍ درولې ده چې د هغه په وینا وسوالو طالبانو د افغانستان د سولي هلې شورا سره مذاکرات نه وي پیل کړي. د افغانستان د جلال آباد ښار بیسودو پل ته څیرمه په یوه چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا اووه بجې هوا وخت وسوه کله چې د بیسودو پل سره پر غځېدلي سړک په یوه بایسکل کې ښودل شوي چاودیدونکي توکي وچاودېدل. خبر پاڼه لیکي چې د پیښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیولي او نه هم کومې وسوالې ډلې د پیښې پړه منلې ده. خبرونه له مشال رادیو خوري. په مصر کې ځواکونو پر هغوی سامپالو مظاهرچانو اوښکې بایوونکي ګیس غورځولی دی چې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي. د قاهرې پر یوه مشهوره اکتوبر شپږم پل رامنځته شوي دا د روانې اونۍ تر ټولو لوی نښتې بلل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ویلیم برنز پرون د مصر له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. دا له هغه وروسته مصر ته د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر و چې د جولای پر درېیمه نیټه د دې هیواد پوځ ولسمشر محمد مرسي له واک لرې کړي. ویلیم برنز په قاهره کې خبرلارن ته وویل
Only Egyptians can determine their future.
دای وای یوازې د مصر خلک خپل راتلونکي ټاکلای شي. زل امریکای هلاري سره دلته نه امراغلی نه هم چاته د درس ورکو لپاره راغلم. موږ په هیجو چې د مصر خلک باید د دیموکراسي پر لور د تګ لپاره خپل لار هوار کړي. موږ په هیجو چې دا به زموږ وړاندیز نه وي. موږ به پر مصر هیڅ ډول نمونه ونه تپو. ویلیم برنز د مصر پر ویل سو ډلو ژغ کړی چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د تشدد د پای ته رسولو لپاره له یو بل سره خبرې اترې وکړي. برنز له مصر له پوځي چارواکو او د لنډمهاله حکومت له مشرانو سره ولیدل خو د اخوان المسلمین په ګډون اسلام پالو ډلو او مرسي پلو مظاهره چانو له نوموړي سره لیدو انکار وکړي. واشنگټن د مرسي لري کېدل کودتا نه ده بللې. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین پر امریکا تور لګولی چې د سی آی ای په خوانی کارکونکو کې ایډوارد سنوډن یې د ماسکو په هوایي ډګر کې په دام کې راګیر کړی دی. پوتین ویل واشنگټن ځکه سنوډن راګیر کړی چې په نور هیوادونو فشار واچوي چې نوموړي ته پناه ورن کړي. پوتین ونه ویل چې سنوډن ته به په موقع ډول سیاسي پناه ورکړي او کنه. سنوډن له دې مخکې ویلي و چې په روس کې به د سیاسي پناه غوښتنه وکړي تر څو د جنوبي امریکا درو هیوادونو ته چې دته سیاسي پناه ورکوي سفر وکړای شي. او ډیپلوماټان وایي روس د چین په ملاتړ د هغه راپور لمنل څخه ډډه کړې چې وایي د ایران د تیر کال د توغندیو ازمایښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چین او روس د اوس لپاره پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول غزیدل رد کړي دي. د خبرونو پای
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. یو سیډون کې وایي زمونږ امنیتی ادارې دومره زیاتې با صلاحیت دي چې
زمونږ ادارې ډېری پوتنشل لري هغه چې د اسمانه سي ستوري راڅخه کولای شي.
د ملالی په نوم په ټول پاکستان کې د سکولونو جوړولو پروژه چرته رسیدلې ده؟
دې وخت کې زمونږ د ملالی فیډ سکول په حواله سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دی هغه کې اولنی څلور سکولونه به انشاءالله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي.
په پښتنو ټولنه کې بعد سخت دریځي مخنیوي څنګه کیږي؟ د نن په حجره کې باز محمد عابد دا بحث تود کړی دی
چې دا بیکار خو په کار اخته شي کنه ولې بغلا کوي ولې به طالب کیږي؟ مجبور دی چې دا هر لوبه وکړي دا ورور اغلا وکړي دا لار وشکي دا سړی اوږدنی خو پیسې پیدا کوي.
کبایلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې تاسو نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستله او هم اوریدلی شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. پرون ماښام او بیګا د شپې د بلوچستان په سرخار کوټه کې د شپږو کسانو تر وجل کېدو وروسته د هغوی کورنو او خپلوانو احتجاجي مظاهرې کړي. دوی کوټه کې د خلکو د ژوند د خوندي کولو غوښتنه کوله. چارواکي وایي دا شپږ کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې په دوو هدفي بریدونو کې وژل شوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د هدفي وژنو په دوو پیښو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د هدفي وژنې لومړۍ پیښه د ښار پر مسجد سړک سبي چې پکې د پولیسو په خبره د هزاره قبیلې د یو تجار په شمول څلور تنه وژل سوه او دوه نور ژوبل سوه. د شار پولیس زیاتوی وسلوال چې په یو کرولا ډول موټر کې سپاره وو په مسجد سړک یې له آرچر سړک سره څیرمه په یو موټر د کلاشنکوب ډزې کړې او شپږو تنو ته چې پکې 15,000 قبیلې وګړي وو مرګ ژوبل اړولې چې یو لاروی هم پکې ژوبل سوی. تر پیښې وروسته د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل تر ډیر وخت وروسته یو ځل بیا د هدفي وژنې پیښه سوې چې د دوی سرتیري به د نورو ورته پیښو د مخنیوي هڅه کوي. کوټه یو ځل بیا په ترهګرۍ کې راګیره سوې او نن تر روژه ماتي دوه یا څلور دقیقې مخکې د رضا الکترونکس د دکان مالک له خپلو خپلوانو سره په یوه موټر کې د کور پر خوا روان و چې په همدې ځای کې چیرې چې موږ ولاړ یو وسلوالو پرې برید کړی او په دې کې څلور تنه وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. د مسجد سړک تر دې پیښې شاوخوا څلور ساعته وروسته د کوټې پر خدای داد روډ په یوه دکان نامعلومه وسلوالو ډزې کړې چې پکې څلورو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې. د میر زبیر محمود په خبره په وژل سویو کې یو سنی عالم هم دی چې تر برید وروسته یې په هماغه ځای سا ورکړه. د سنډیمن روغتون د ډاکټرانو په خبره په ټپیانو کې بیا د یوه حالت د اندېښنې وړ دی. د سنډیمن روغتون د شعبای حادثاتو مشر ډاکټر علي مردان مشال راډیو ته وویل په دې پیښه کې یې روغتون ته دوه مړي راوړل او دوه نور یې ټپیان راوړل چې پکې د یوه حالت د اندېښنې وړ و چې بیا یې کورنۍ له دې ځایه سی ایم ایچ ته منتقل کړ چې اوس یې هم هلته درملنه کېږي. د خدای داد سړک تر دې پیښې وروسته د وژل سویو او ټپیانو د کورنیو غړیو د سنډیمن روغتون مخې ته احتجاج وکړ. جناح سړک یې د هر قسم ټرافیک پر مخ بند کړ او د صوبایي حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. د هدفي وژنو دا دواړه پیښې په داسې حال کې کېږي چې د کوټې ښار پولیسو د روژې د مبارکې میاشتې لپاره 1300 نور پولیس سرتیري د امنیت په موخه په ښار کې ځای پر ځای کړي وو. خو میر زبیر محمود وایي دومره پولیس سرتیري لا هم نه لري چې په هر سړک او په هر ځای کې یې د خلکو د امنیت لپاره وګماري. زموږ سره چې څومره نفری ده هغه موږ په هر ځای کې درولی نسو. پرون چې زموږ د سرتیرو له لورې کومه تالاشي کېده هغه خاص په همدې ځای باندې وه او دا د تالاشۍ ډلې یوه بل ځای ته موږ بدلوو او له دې ځایه تقریبا 200 متره لرې په لیاقت بازار کې یوه بله همداسې ډله هلته په تالاشۍ بوخته وه چې تر ټولو مخکې همهغه ډله دلته د پیښې ځای ته راورسېده. زموږ سیکورټي پلان په خپل ځای باندې دی. هلته د بلوچستان حکومت لخوا په خپرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د هدفي وژنو د دواړو پیښو په سختو ټکو کې غندنه کړې او همنیتي چارواکو ته یې د ترهګرو د ژر تر ژره نیولو امر کړی. خبر پاڼه زیاتوي له هدفي وژنو سره سره د ترهګرۍ د هر قسم پیښو مخنیوی د صوبایي حکومت په لومړیتوبونو کې دی. له دې سره د ترهګرۍ د دې پیښو پر ضد هزارا ډیموکراټیک ګوند او انجمنې تاجران هم نن د سې شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د کاربندیز او تحریک نفاذ فکر جعفریا د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د هدفي وژنو د لومړۍ پیښې مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی خو د دومې پیښې چې په خدای داد سړک سوی د پورت تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلواله ډلې مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او دغه څنګه چې مور دې چې په بلوچستان کې بیا د تشدد لړۍ روانه شوې ده، دا په داسې حال کې چې هلته یو نوی حکومت جوړ شوی دی او څو هفتې مخکې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارو غږ کړی و چې د امن امان په لړ کې دې د نوي صوبایي حکومت مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې د نوي حکومت جوړېدو سربیره هم ولې په بلوچستان کې د امن امان صورتحال هم هغه سي خراب دي؟ لکه په خواجو دا پوښتنه د مونږ همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې له خبریال او سیډونکو سید علی شاه څخه کړی ده. نو هغه وایي
سوال دا دی چې تر اوسه پورې په بلوچستان کې حکومت جوړ شوی نه دی. تقریبا یوه میاشت کېږي چې وزیر اعلی دی ډاکټر مالک بلوچ، هغه د خپل عهدې حلف اخیستی دی او گورنر محمد خان اڅکزی چې دی هغه هم ناست دی. گورنر چونکه د وفاق نماینده دی هغه د انتظامی امور سره دومره کار نه لري، هغه د صوبې آئینی سربراه دی. نو تر اوسه که مسلم لیگ نون دی، نیشنل پارټی ده او پښتونخوا ملي انتخابي پارټی ده. تر اوسه پورې دوی په دې کې نه دي بریالي شوي چې کابینه جوړه کړي. نو چې کابینه جوړه شي وزیرانو ته خپلې ذمهداراني ورکول شي، نو د هغه څه بعد بیا موږ دې ته مکمل حکومت ویلی شو.
یعنی ستاسو په خیال باندې یوازینی وجه دا ده چې چونکه دغه چې کوم اتحادی حکومت یا غو وزارتونه نه دي جوړ کړي نو دا وجه ده چې په بلوچستان کې دغه هدفي وژنې بم د ماکی د هر څه مخه نه نیول کېږي کنه نور وجه هم شته
او تا د نور وجوهات خبره وکړه د نواب اسلم رئیسانی او د جمعیت علماء اسلام چې کوم دلته چې هغه حکومت هم د دې ځای چې څه امنیتي ادارې دي پاره کې زه اوله خبره دا کوم چې فرنټیر کور پولیس دا دوه ادارو ته هغه کوم چې حکومت وو هغه فینډور کړی وو ادارې خالی په خوا دا خبره کوله چې نواب رئیسانی د مور سره ډیر تعاون کوي ډیر ښه سړی دی نن چې بیا هغه ولاړ دلته مطلب ډیر لوړ رتبه چې کوم د دې ادارو چې کوم چارواکي دي د هغو سره موږ خبرې کوو هغه دا وایي چې دا حکومت ډیر ښه دی تیر حکومت خو ډیر بیکار وو او هغو د مور سره هیڅ مدد نه کوي نو اصل ویل دی کمیټمنټ دی زموږ ادارې ډیرې پوټینشیل لري هغه چې د اسمانه سي ستوري را چته کولای شي نو کمی هدفی وژنې دي یا نورې دلته کمی چاودنې دي یا د راکټ حملې دي یا تښتونې دي دا شیان چې دي دا دوی ټول ختمولای شي که دوی خپل کمیټمنټ او خپل ویل ښکاره کړي
خو دلته سید علي شاه صاحب اوس آیا تاسو داسې ښکاري چې د ډی اف سی څخه یا امنیتي ادارو څخه پوره پاور یا قوت یا طاقت چې دی هغه و صوبایي حکومت منتخب حکومت ته ورکړل شوی دی کنه هم هغه څه زړه په زړه ده
دا چې دی زه بالکل دا خبره دا چې تر اوسه چونکی د حکومت خپل هغه دانچه نه جوړ شوی نو چې کله د حکومت دانچه جوړ شوله تر اوسه خو ظاهر ده دوی په خوا په تیر وختو کې تا لیدل چې نواب رئیسانی درې څلور وره دا خبره وکړه چې فرنچیر کور دلته یو متوازی حکومت جوړ کړی دی نو دا ظاهر ده کوم دغه خلک چې راغلي دي نو میاشت دوی بعد چې د دې حکومت جوړ شي څه وخت دوی ته ورکول شي نو هغه څه بعد به بیا ته هم پوښتنه ځینې کوي موږ به هم ځینې کوو چې دا امنیتي ادارې او خاص کر فرنټیر کور د دوی ته جوابده دی که نه دی د دوی انډر کار کوي که نه کوي کای یا د پخوا رنګه هسې خپل وخت سره تېروي نو دا شیان تر اوسه پرې کلیر خو نه دي موږ دا نه شو ویلی چې دا د دوی په کنټرول کې دي یا نه دي ولې په دې چې تر اوسه پرې حکومت نه دی جوړ شوی او د دوی تر ټولو یعنې فرست اند فارموست ډیمانډ چې دی هغه دا دی چې دا کومې امنیتي ادارې چې دي دا باید چې منتخب حکومت ته جواب دی د منتخب حکومت په مرضي سره دغه امنیتي ادارې که څوک نشي هغه د دې منتخب حکومت په مرضي باندې شي او کتیری اپریشن کوي هغه هم باید چې د دې منتخب حکومت په مرضي باندې وکړي
اوزنګو تاسو مشال لیدو ته غوګي خبرم کوله د بلوچستان د تشدد د واقعاتو خو کراچۍ کې هم دغه حال دی د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ ښار کې د روان تاوتریخوالي په اړه خپل د دې کال د نیمایي راپورټ خپور کړی دی په رپورٹ کې چې د پاکستان په دغه ستر صنعتي او کاروباري ښار کې په تیرو شپږو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې د 1100 نه زیات کسان وژل شوی دي بلې خوا ته د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي د نوې حکومت د جوړېدو سره د دغه ښار امنیتي وضعیت د مخکې په پرتله ښه شوی ده په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورٹ کې اورو
د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې د بدامنۍ پر روانو پیښو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن اندېښنه ښودلې ده د یاد کمیشن لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کراچۍ د خاریانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونی ثابت شوی دی د کمیشن په ریپورت کې ویل شوی چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خار په بیلابیلو برخو کې 1216 کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي د ګل په ورځ د بشري حقونو د کمیشن لخوا په خپره شوې ریپورت کې ویل شوی دغه پیښې په خار کې د روان فرقیز تاوتریخوالي او هدفي وژنو عمله مخته راغلی دی بلې خوا ته د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي که څه هم په ښار کې د تشدد لړۍ روانه ده خو په دې کې د وژل شوو کسانو شمیر همره نه دی څومره چې د بشري حقونو د کمیشن لخوا په ریپورت کې ذکر شوی دی د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت په دې اړه مشال رډیو ته وایي
دی وایي ما سره د وژل شوو کسانو صحیح شمیره اوس مهال نشته خو زه باورې یم چې د وژل شوو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې خودل کیږي هو زه دا منم چې په دې موده کې ټاکنې هم وشوې او د ټاکنو په محل په کراچۍ ښار کې بدامنی یو څه اندازه زیاته وه بمی حمله کېدلې او مرګ جوبلې اړوله خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو راورستو د تشدد په پیښو کې ښکاره کموالی راغلی
راغلے دے
ٹارگٹ کلنگ اور باقی تمام واقعوں میں واضح کمی آئی ہے.
د بشری حقوقو لخوا پخپار شوی رپورٹ کی ویل شوی چې پدغو وجنو کې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس پنخ شوی دی. د رپورٹ تر مخه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو 1500 او 1500 کسان پدغو شپږو میاشتو کې د تشدد د پیښو ښکار شوی چې پکې 29 کسان په بمی چاودنو کې وجل شوې دي. د دېنه علاوه فرقیز تاوتریخوالی 3 کسان د جون څخه محروم کړي او یو د پاسه د 16 کسانو مړی موندل شوې دي. د دې ترڅنګ 29 پولیس سرتیري هم د تشدد د روانې لړۍ ښکار شوې دي. د رپورت په اخر کې ویل شوې امنیتي ادارې په کراچۍ ښار کې په امن راوستو کې پاتې راغلي دي چې له امله یې څه د پاسه 40 میلیونه انسانانو په دې ښار کې په لوی شمېر کې د خلکو وجنه رامنځته کیږي. یاد دیوی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهسې د بدمنۍ پیښې دوام لري. په دغو پیښو کې سږ کال د اپریل او مئی په میاشتو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی و کله چې د ځینو سیاسي ګوندونو په ټاکنیزو کمپینونو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونو زور ونیو. په دغو میاشتو کې کراچۍ ښار د زیاتو بمی چاودنو شاهد و. د ټاکنیز کمپین په مهال د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوښتې وه چې د یاد ګوند چارواکو په وینا د دوی د ګوند 45 غړي پکې د دغو حملو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، څنګه چې تاسو راپورونو کې واورېدل چې په بلوچستان کې هم دغه تشدد روان دی، په کراچۍ کې هم، په ټول پاکستان کې دغه تشدد روان دی، او همدغه خبرې بیا د مختلفو ورځپاڼو په اداریو او په مقالو کې راغلي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې باید ترهګري او تشدد برداشت نشي او ترهګرو ته باید د ډرون بریدونو له وجې د حملو جواز ورنکړل شي. لیکوال لیکي چې امنیتي ادارې باید د ترهګرو په وړاندې مهم ګامونه واخلي. د دې مقالې غټ ټکی درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي چې د نوي حکومت په لومړۍ میاشت کې د زیاتو شویو ترهګریزو کړنو دا ثابتېږي چې ترهګري د پاکستاني حکومت او ټولنې لپاره لوی ګواښ دی. هغه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خولې دا بیان چې د ترهګرۍ ختمول د هغه د حکومت تر ټولو مهم هدف دی، ځکه ښه خبره ده چې ښاغلی شریف اوس د دغه خطر په اړه پوه شوی دی. خود لیکوال په وینا لا هم د نواز شریف حکومت د طالبانو په وړاندې یوه واضحه پالیسي نه ده خپل کړې. ډاکټر عسکری لیکي که څه هم د پاکستان پوځ ویلي چې ترهګري د پاکستان خپل جګړه ده، خو ملکی حکومت لا هم دیته خپل جنگ نه وایي. مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مرکز او ترهګري تر ټولو ډیره ځپلي صوبه خیبر پختونخوا کې د داسې ګوندونو حکومتونه دي چې د طالبانو، نورو وسلوالو او فرقي زړلو په اړه نرم دریز لري. د لیکوال په وینا ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د رول په اړه د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوندونو نظر د تحریک طالبان پاکستان د موقف په شان دی. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په وینا پاکستان کې ترهګرۍ د 40 زرو په خوښه کې خلک وژلې دي. ډاکټر عسکری لیکي چې هر حکومت چې خلک د ترهګرو په رحم او کرم پرېږدي، هغه خپل حیثیت ته زیان رسوي. که وسلوالې ډلې فعاله وي، نو نه خو اقتصادي پرمختګ کیږي او نه هم پاکستان په نړیواله توګه خپل حیثیت بحالولی شي. د لیکوال په خبره تشدد او ترهګري باید ونه زغمل شي او ادارې باید د مخنیوي او ختمولو لپاره مبارزه وکړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي که ډرون د پاکستان د خودمختاری خلاف کار دی، نو دغلته موجود وسلوال هم د حکومت واک اختیار چیلنجوي. د لیکوال په وینا د هر څه ته په کتو سره باید د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د حکومت د واک اختیار د بحالۍ لپاره وسلوال له منځه یوسي، ځکه چې که د ترهګرو مخه اوس ونه نیول شوه، نو تر 2014 کال وروسته چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي، مخنیوی به یې ډېر مشکل شي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. مشال ریډیو تاسو ته معلومه ده چې مشال ریډیو ستاسو د هرې ستونزې په اړه باندې هم زمونږ چې کوم همکاران دي، هغوی وخت په وخت راپورونه رالیږي. دا زمونږ همکار د تجوړي کلي د مسالو او ستونزو په اړه باندې دا یو راپور رالیږلی دی. راځئ چې ورته وګورو.
یوافتا کیجی چې د ټانک سره نږدې د ته جوړی کلی اور سره لره بره سیمې بجلی نشتا دای د ته جوړی کلی ور سے دن کی ویایي چې بارون سلای د بجلی دارلا سمټ ډنګې کړي چې کومې د کلی ور سے دن کیو بیا پخپلا ودارا ولې خو د بجلی محکمې په دا مټل یا ستنه تار لا غولا نه دای په دا غا به رښه د ته جوړی کلی یو ور سے دن کای مصطفی په دا رنگ ځاګیږي مصیبت کا کر دی خود بجلی محکمے چارواکی دے دوی پر جگ غوج نہ گراوی
عوام دل تدیر تکلیف چھ رمضان روزی دی تے 24 گھنٹو چھ دا بجلی بہال نہ لن مر بی احتجاج ہو کو دی بجلی دے لاسا تزرا خلق دیر تو تکلیف کی دی سو دی ول تا تیر دیر ہو کرے چھ سارو لا بوازی کو اب دی ول کو بیخی کڑت نہ کئی
دیسی میں یو بلو سے دن کا کو سرا لی ویا ہی چھ بجلی نشتا زکا پ کورونو چھ دت شلے او پ جمعتونو چھ دے او دس او باہ نشتا دای روزا دا سختہ گرمی دا بچون تڑا چھ جی بوڈکان بے ہوشا کی جی دی بجلی سمولو دے پارا ہی سوک نشتا
پورا بجلی نستا ہوا تو رجی کی جی پورا پکورو چھ دے چلو بنستا پ جمعتو چھ مودے او دسو بنستا دے سخت تکلیف ہوا واڑا موسمان دے تکلیف کی او مودا بودا گان ہم دے تکلیف کی مول با احتجاج کو پیزو او دے ٹانک روڈ بان کو
دے تا جوڑی کلی دے ور سے دن کے دی بجلی دا ہی مشکل پ باراکش میں چھ دے گریڈ سٹیشن ٹانک جو چارواکی مشاہد سرا تماس ونی وا اغوی پا دا رنگ وزر پیش کان
گریڈ رم پار چه مٹا دا چه تار دا تاگ نا موی کار نستا دا موی گریڈ چه چیرے مسئلہ رہتی چیرے بریکار چه اور لگئی چیرے تفرمر خرابی دا موچ مسئلہ دا دا لین وال مسئلہ دا 512-213 لین نمبر دا دا کار دا تاسو وال تول کار کئی دا لین وال
د مشاهد و شوی ټلیفون نمبر 15-222-3 سرا سرا می دی بجلی ڈویژنل افیسر او د سیمنا د پښتونخوا اسمبلی نمائنده محمود بیٹھانی تا بار بار ټلیفون وکا خو په دوی کې ایک یو کس ها ټلیفون پورتا نکا
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو تسم شال ریڈیو تھوگی تست معلوم ادا کہ ابھی خواتہ وسلوال طالبان و ملال یوسفزئی وجون کے برید و کڑا و دہاغی د مشن ختم اول کوشش و اکڑو نوبل خواتہ نہ یواد حغد مرگ نہ بچوا بلکہ ٹولی دنیا دہاغ استائن و ڈاٹ کرنا اکڑا او دا راز د هغې مشن یو نړیوال مشن وګرځېده. دې لړ کې پاکستان کې د ملاله سکولز په نوم یو منصوبه روانه ده چې ورسته حالې د منور شاه په دې رپورټ کې ورو
د روانې میاشتې په 12 نیټه ملاله یوسفزئی په ملګرو ملتونو کې د وینا په وخت وویل دغه وسلوال برید د تعلیم د خورولو لپاره د هغې حوصلې لا نورې مضبوطې کړې او اوس غواړي چې د ټولې نړۍ ماشومانو او په خاص توګه د جینکو د تعلیم لپاره هلې ځلې نورې توندې کړي.
They thought that the bullet would silence us, but they failed.
هغوی دا سوچ کولو چې د ګولې په ذریعه به د تعلیم د حق غوښتلو اواز خاموشه کړي، خو هغوی ناکامه شو او د دغه خاموشۍ نه په زرګونو اوازونه پورته شو.
And out of that silence came thousands of voices.
دلته پاکستان کې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یا ان سی ایچ ڈی نومې ادارې تیر کال د ملاله سکولز په نوم د 1400 سکولونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې دا چې دغه منصوبه اوس په کومه مرحله کې ده. د دې پروګرام مشر جاوید اعظم وایي
دی وخت کې زمونږ د ملاله فیډ سکول په حوالے سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دي هغه کې اولنی سلور سکولونه به انشاء الله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي او باقی دوه سکولونه به زمونږ د اگست د 15 نیټې پورې بالکل انشاء الله د 1 ستمبر نه به دا ټول سکولونه فنکشنل یا د کوم ماشومان سبق وکړي.
ملګری ملتونه د دنیا تر ټولو لوړه اداره ده او د کې وینا کول د ملاله یوسفزئی لپاره لوی اعزاز او د پښتنو لپاره د فخر وړ خبره ده. په دې حق لا د انساني حقوقو کارکونکو د عوامي نېشنل ګوند غړې بشرا ګوهر وای
پښتانه جنرالي بهر ملکونو کې داسې پیژن د دې کېږي چې د ټول دهشتګردي ځکه چې پاکستان کې ورته داسې یو دغه ملاو شوې ده چې هر یو کس پاسي تین ورځې د طالبان چې کوم دین دا د پښتنو په اند او رجسټرنس ده نو مثلا یو وړي ماشومې دا هر څه هغه او ورته وی چې موږ امن پسند کړو، تعلیم غواړو، پښتانه جنگ جګړه نه غواړي. نو دا خبره ډېره کلیرلی هغه ټول دنیا ته وویل چې موږ نه دهشتګرد یو، علم او امن غواړو.
بشرا گوهر زیاتوی د ملالی یوسفزای له واجبہ اوس نړیواله ټولنه د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ناوړه حالاتو ته ډیر پام وکړځوي او په سونو سکولونه چې وسلوالو تبا کړی دي د هغې لپاره به د حکومت سره خپلې مالی مرستې لا نور زیات کړي. بل خوا جاوید اعظم هم وایي د ملال سکولز دا سلسله به دوام ولري.
دا چې دا رنگ له سور سکولونه زموږ نورم دي ناغم دا ټول سکولونه ملال نوم دي او ان شاء الله پر اتلون کې وخت کې چې کله پورې موږ ته نوې نوې ډول راځي فلانتراپس راځي نو دا سه به موږ نورم سکولونه جوړو. دا یو کنټینیوس سلسله چې ملال په نوم باندې به دا سکولونه جوړي.
کارپوهان په دې نظر دي چې تعلیم رڼا ده او د رڼا لارې په هیڅ حال کې نه بندېږي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د ملال سکول په اړه راپورټ اوریدو چې د ملال میشن ک طالبانو غختل چې ختم کړي، خو هغه خدای بچ کا اوس د ملال دغه میشن په ټول نړۍ کې یو پیاوړ او یو ډیر مضبوط میشن جوړ شو د تعلیم دغه میشن. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درې نیمه بجې شوې دي ورو احمد شاه اعظمی ته چې خبرونه لندستي وره.
په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو او انجمن تاجران په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. دا لغه ورسته ده چې تیر شپه په کوټه کې نامعلوم استوالو په دوو بیلابیلو پیژو کې د څلور شیعه مسلک هزارګانو په ګډون شپږ تنه ووژل او پنځه نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ویلا مې کې ویل چې د کراچي د شهريان لپاره روان کال تر ټولو زیات خونړۍ ثابت شوی دی، چیرې چې په تیر شپږ میاشت کې 1,600 کسان وژل شوی دي. د بشري حقوقو د کمیشن په دې رپورت کې ویل شوی دي چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نشه شوی دي چې شمیر یې 1,550 دی. په پاکستان کې به صدارتي انتخابات د اگست پر شپږمه نیټه کیږي او نتیجه به پر 8 اگست اعلانېږي. د پاکستان د ولسمشر ټاکنه د قومي اسمبلی، سېنات او صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. تمه څرګندېږي چې د زیاتو چوکیو په لرلو سره به نوی ولسمشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار وي. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د چوکۍ موده د سپتمبر پر 8 پای ته رسیږي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین داد فرض پانتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکړي افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نشي کولای. ډاکټر پانتا له مشال رادیو سره په خبرې کې وویل افغانستان به پر امریکا فشار اچول ته دوام ورکړي چې پاکستان همکاري ته اړ کړي. په مصر کې ځواکونو پر افغانستان په لو مظاهره چانو اوښکې بایونکي ګیس خورځولې دي چې د لری کلسي ولسمشر محمد مرسي د بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي. د قاهرې پر یو مشهور پلا رامسته سوي د رواني ونې تر ټولو لوی نشته بلل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز قاهرې ته ورسېدی او د مصر پر حکومت او مخالف ډلو یو ژغ وکړي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د تشدد د پای ته رسولو لپاره له بل سره خبرې اترې وکړي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. اوس ورزو ونی د خبرونه حجره اورو. په نننۍ حجره کې باز محمد عابد د سخت دریځې د مخنیوي په اړه باندې بحث توت کړی دی. راځي چورته وکړو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد عبدیم او دا ځل د اوجره خبرونه کې ستاسې کوربه يم. د اوجره دغه خبرونه مو د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلی کې جوړه کړي. دلته لسوتنو مشرانو سره ناستیم او د دغه ځای په ستونزو به ورسره خبرې کوو. کاکا تاسو اول خپل نوم والی او بیا راته دا ووایه چې ستاسې په کلی کې داسې لویه ستونزه څه شی ده چې تاسو ورسره لاسو ګرېوانې او تر اوسه پورې سهلم ندی راوته.
ما نوم البان دی او سمرخیل وسیلین که مزمون ستوند دغه د ګیلین کونو مکتبو منظوري شوی دا کار اخلاص شوی مګر سو به اقدام نه کوي جوړی. نو کدا غ نور کارونه دی کدا د سرکونه دی کویلی دی ک سربندونه دی وادي کوي مګر سو کې کینا یا خو به کده دوه ګټه نشته ځکه نه کوي او کده دوه ګټه پکې نو ډیر زر به کړي.
دغه ټول کارونه خو د انکشافي شوراګانو کار دی چې وی کی ستاسو په کلی کې انکشافی شوراګانې جوړې شوې.
زمونږ په کلی کې انکشافی شوراګانې جوړې شوې دي، خو مګر نه شورا چې دې څه کوي او نه حکومت څه کوي، هیڅ خبره هم نشته. داسې نامه باندې هر څه شته، په نوم تش په نامه هر څه شته دي، مګر مجرات نشته دی چې دېکې څوک جرایت وکړي یا بهکې کوشش وکړي چې جوړې.
دغه انکشافي شوراګانې خو په کلیوالي سطح باندې د کلي د پرمختیا دپاره د حکومت نه هم پیسې ورته میلاویږي، داسې نور موسسات هم ورسره کومک کوي. نو دغلته یې څه پروژې راوړي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې څه پروژه په دې ځای کې نشته. یو دغه د سړک پروژه ده، دغه پاس عام چې دی نه پېم 16 روپۍ پیدا شوې ګردې کسي او ځرکې د سمرخېرو د منځ دغه سړک دی. شګه پیاچ او دا کندې ټاپه او چې هغه نور شي پخکاري نشته، چې نشته او نه نور هغه هم شته دی، نه د ګیرې نه هم شته دی، نه د هیڅ هم هم نشته. دا شوراګانې دي جوړې دي، دغه پیوستون ته هغه تېره موده راغله، کاغذونه یې واخیست، حساب دغه یې وکړ، مګر غم نشته دی.
یعنې څه شی پروژه راغلې ده؟
یعنې دا د ملي پیوستون ده.
څه شی جوړول غواړي؟ په
دا و چې دا کوڅې به پخې کړي او دا به وکړي او چېرته به سړک جوړ کړي او چېرته به دیوال وکړي. مګر همدا هغې هغه کلي کې اوس بینته پاکي اچولې ده. دوه شوراګانې درې دي، اوس یو سره نه یوځای کېږي، بلبل سره نه یوځای کېږي، قصه مردار خپلو کې سره ناستې مرته پې ناست.
دغه ستونزه تاسې کله د ولایتي شورا سره یا د حکومتي چارواکو سره شریکه کړي؟
مونږ همدې دغه ته هر وخت هلکان زمونږ تلي سپینګیري تلي دي، همدې شوبو لګه دي دوترو لیتلی دي، مګر چې د دوی په کیسه نشته دی، ولس په جنگ اچولې په خپل قرار نه است.
د دوی دفتر له خوبتلې تاسې د سی ولایتي شورا ته
خپل ولایتي شورا ته منشل واري دي. ولایتي شورا مو سره کوم تور نه ده، اصل واري او پسې تلو اصل واري ولا نه است، مګر تور یې کړی نه ده. پړګې مولا پستر کړل چې زمونږ د مشکلاتو نه تاسو یو کې تاسو زمونږ مشران شو دی، رئیس لم پړګې وتاړلې، سل کا سوینم سل کا سان لاړلو، مګر مړه په ماشه به کې دوی غو نه بډ 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 بډو کې زګونې د خلې نه لاړ شي چې راوځي نه خیر سر نه لاړ شي. هیڅ خبره
نو تاسې د حکومت نه څه غواړئ په دې برخه کې؟
حکومت نه غواړو چې زموږ د غریب ولس سره چې دی همکاري وکړي، یو کار ولا وکړي، یو فابریکه جوړه کړي، یو پروژه جوړه کړي، چې دا بیکار خو په کار اخته شي کنه، ولې بغلا کوي، ولې به طالب کیږي؟ مجبور دی چې دا هر لوبه وکړي، دا ورور اغلا وکړي، دا لار وشکي، دا سړی وژني، خو پیسې پیدا کړي. نو خبره خو د پیسو ده، که چېرته حکومت کارونه پیدا کړي، دا ځوانان به ټول په کارونه اخته، نه به غلي، نه به بدماشي، نه به دهشتګري شي به هم نه. خو دا ټول د بیکارۍ نه کیږي. دا څو کسان دي چې به ناستې وزارتونه دي، وروره په خارج کې وروره بلډونګونه دي، قصې پیسې دي، د غریب په قصه کې هیڅوک نه.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو بزم محمد ابیدیم او د اجره خبرونه کی د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلی تراغلم او د غلطه په دغه اجره کی د مشرانو سره ناستیم او د کلی پستون زور سره خبره کو او حسبه وکړي لچارواکو په جواب غوړو. تاسو بنو مخلی او بیا براته د دغه کلی په روغتي وضعیت باندې وغږی.
زمانم یاسر دی ودلته په سمرخیلو کې یو کلی جوړ کړی دی، یو ډاکټر را سره دی او د ډاکټر تر څنګ لابراتوار هم شته دی او ټیسټونه هم کو، دواخانه ده. او بس سمرخیلو خپل خلک خو اکثر پاکستان کې دي، خو د سمرخیلو کې اوس نفوس بیخي د حد نه زیات دی، ځکه چې زمونږ څنګ کې د سرک په غاړه د تګاو کیم چې ورته وي، دغه ځای خلک هم بیخي ډیر دي، کلي کې هم بیخي خالي کور نه دی پاتې. دې خوا ته څنګ کې زمونږ د ازرکی زازی دا پراته دي، دوی هم زخ ډیر دي او صحي وضع مطلب چې دلته مریضان دلته بیخي د حد نه ډیر دي او یو دوه شخصي کلینیکونه یعنی یو دوه ځای ډاکټران دلته ناست دي.
دغلته چې دغومره پور نفوس کلی دی، زیات خلک پکې وسیږي، کیم پکې شته دی او همداسې نورو ځینو خلک راغلي وسیږي، نو دلته کوم سرکاري روغتون یا داسې کلینیک شته کنه؟
یو دوه کاله مخکې د صحت عامې د خوانه دلته یو کلینیک وجود لري، خو دا هغه یو کال قرارداد و، هغه چې پوره شو یو اویلی مورته به کرایه نیولې وه، بس هغې خپل قرارداد پوره کړو، نور هر څه ویړې وې، زموږ دلته نور دغه ختم دی، موږ نور کار نه کوو. تر اوسه پورې وادي کېږي دلته راغلي دي، د صحت عامې رئیس خپل راغلی او ولسوال هم راغلی، یو ځای هم ورته وښود، موږ ویل دغلته یو کلینیک جوړ کړي، هغې وایي چې یاره دا سرکاري ځای دلته نه جوړو، او شخصي ځمکه راکړه. شخصي ځمکه نو دومره خلکو د کورونو دپاره نه پیدا کېږي، د کلینیک ته به یې منګت شو.
یعنی دغلته د کلینیک دپاره منظوري شوې ده؟
موږ نه هغې ځای غواړي چې شخصي ځای موږ ته وښیوي، چې موږ پکې ودانۍ وکړو، کلینیک درته جوړ کړو، په سرکاري ځمکه باندې درته نه جوړو. او دلته شخصي ځمکه دومره ده چې د خلکو پې خپله ګزاره نه کېږي، کورونه پکې جوړ کړي نو کلینیک د پاره بچ شوور کی
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابدیم او د حجری خبرونه ده د حجری خبرونه مو د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلی کې جوړ کړي ل یو ځوان سره ناستیم د برات د کلی په تعلیمی وضعیت باندې وغږیږي
زه اکرام اخیل د بیسودو ولسوالۍ د سمرخیلو سیدون کې ما په سمرخیلو کې مکتب شته ده ته دا ډیر زه ته مکتب یو مکتب ده دومره دغه نشته ده دلته معلمان هم د معلمان دي چې ډیر کم دي او کم چې دیم نو هغه د دغه د خوانه ډیر کمزوري دي او غوړو چې دلته په سمرخیلو کې چې موږ ته مکتب جوړ شي کورسونه جوړ شي جلال آباد کې کمپیوټر ساينس تعلیمونه شته ده انګریزي تعلیمونه شته ده په سمرخیلو کې دا دغه نشته دلته
تاسو د غوښتنه چې ته وسوي چې دلته مثلا مکتب یو دی بل مطلب غوښتنه تاسو کله د حکومت نه کړی ده
کړی تینا سو معلومات نه دښوي په ډیر زیاتم کړي دي په هر وخت هم دا چغي والی دي چې موږ ته په سمرخیلو کې مکتب جوړ شي فعلاً په کلی کې جوړ شي بیا د سرک نه اغاړه ده دا مکتب چې کوم یو د سمرخیلو لیسر دا د سرک نه اغاړه نو ماشومان ته ډیر غټ تکلیف دی دلته چې زی خامخا په هفته کې په مېش کې یو دوا موټر وای مري
نو د غلطه چې استادان دي په دې لیسه کې دا د سي مسلکی کډرونه دي یعنی خو استادان دي شاګردانو ته سم درس ورکول شي کنه
د سي استادان نه دي کاغه هم دي هغه خپل هم غټ مشکلات لري دا خار نه دلته راځي او چیرام شي بدل ته منګه په کور کې د ماشومان ته پوسګو یا زی یا نزی څنګه چل دی ولادت درس نور کوي ټول مالمان خپل کې خبره کوي نو منګه دا غوړ د حکومت نه منګه دا غوړ چې موږ ته هم مالمان چې انده د پاره زمنګ د ماشومان د وطن خدمتګار وګرځي
حکومت خو س د نوی نصاب کتابونه چاپ کړی دي دا اتله چې کوم خونځي دی لیسه ده په دغه کې د نوی کتابونه توزیع شوی دي
او توزیع شوی دي زما ته دا دومره معلومات شته چې اوس کتابونه ست تعداد ته تقسیم شوی دي موږ دا غواړو چې زمنګ لیسه ته کمپیوټر راشي اوس په جلال آباد پولیسو کې کمپیوټر شته درسونه شته د سمرخیلو پولیسو کې نشته کمپیوټر موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ ته کمپیوټر یواله کې کمپیوټر د پاله کتاب شته او کمپیوټر بای چې د سمرخیلو لیسې ته کمپیوټرونه مرشي او اوس خو د بجلی ډیر اسانتیا ده خو نمشته ده خو د شیشو د خوانه بای چې موږ دلته شیشه والے کې د سمرخیلو لیسې ته شیشه ولګي کمپیوټر یې راوړي چې د ماشومان د فار سہولت برابر شي
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابدیم او د وجری خبرونه ده د وجری د خبرونه مو د ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلی کې جوړ کړی ده اوس وخت راغلی دی چې یو سندره وورو او د سندري نورسته به بیا هم د همدغه کلیوالو سره غږیږو او د دوی په ستونزو به خبره کوو او بیا به هڅه کوو چې د چارواکو مخې ته د دوی ستونزې کېږو
ګلو ګډ تال جوړو ما ګلې ترور بل جوړ پاونا ولا زبد ګلو ګډ تال جوړو ما ګلې ترور بل جوړ پاونا ولا لا 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 لا
الله ګلو نډی کرے حلم خلا کورو بل جوتے ملانو وی ګلو نډی کرے حلم خلا کورو بل جوتے ملانو نا جنکی مست دی لوان بویا بنا خلا کورو بل جوتے ملانو نا جنکی مست دی لوان بویا بنا خلا کورو بل جوتے ملانو نا زدا مالے ಜೋಳವು ಮಗುಲೆ ತೋರ್ವರ್ ಬಲ್ಲೆ ಜುಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدم او د وجری خبرونه ده د وجری د خبرونه د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلی کې جوړه ده او دغلته زه د کلی له مشرانو سره ناست یم. زه اوس د یو داسې چا مخته ناست یم چې دا د دې کلی ملکم دی او د خیر ښېګڼې په کارونو کې منډې ترلې وهي. د ده نه اول دا پوښتو چې ستاسې په کلی کې داسې عمده او لویه ستونزه څه ده او تاسې د دغه ستونزې د هوارې دپاره څه کړي دي؟ یو ملک په توګه اول خپل نوم والی.
زما نوم ملک مې عزیز او سمرخیزو د کلي ملک یم. ستاسو نه ډېره مهرباني چې رالې او زموږ د مشکلاتو پوښتنه او دغم وکړله. نو مشکلات خو ډېر دي په کلي کې. نو اول زموږ د سرک مسله ده چې دغه سرک انشاءالله چې موږ ته منظور شوی دی وعدې خو ډېرې راکړي دي. پیسې وزارت مالیات راغلي دي وعدې راکړي چې د نن سبا کې به کار شروع شي. دې پسې زموږ یو کلینیک دی چې هغه هم ځمکه هم ورکړې ده ورته او د هغې پیسې هم دغه شوي دي او د هغې وعدې راکړې شوي دي چې د هغې کار به مو شي او آباد به شي. مکتب دی چې هغه هم د ماشومانو مکتب دی او د ماشومان به زموږ پاس لیسې ته تلل او هلته د موټرو خطره ده او په دې سړک پچې وخته تقریبا یو دوه درې ماشومان هم موټر ووهللو او هغه بیچارهګان شهیدان شو مړ شولو او دا مکتب وعدې مې راکړ شوي دي انشاءالله چې دا مکتب به هم دغه شي. په دې کښې دغه نه وکړو چې دغه دا میاشت کې کار دغه کوو او په هغې میاشت کښې دغه کوو. تقریبا دا واته نهه میاشتې وشو او کار لاندې شروع شوی.
دغه کوم سړک چې تورخم ته تللی دی د دغه لارې نه تېرېږي د هغه نه چې بیا کلي ته کوم سړک راکېوتی دی د دې سړک خبره کوئ؟ دا سړک تر کومه ځایه راغلی دی او څومره مساحت به ولري؟
دا خو موږ ته دولس سوه متره ویل دی چې دولس سوه متره به دا پخېږي خو د میری صاحب د زیارت پورې تقریبا داسې یو اووه سوه متره یا شپږ سوه متره به وي. باقي مانده دی د کلي په ښي طرف بیا داسې کوچ د خور طرف ته تللی دی او دا اندازه م ورسره پخېږي. فلحال چې باران وشي خټي او دغه او نه پرې څوک تلی شي او نه پرې راتلی شي او موټران هم هم په تکلیف او په دغه باندې رادغه کېږي. او
د ورځې به مثلا څومره موټر په دغه سړک باندې تګ راتګ کوي؟
د ورځې تقریبا دوه درې سوه موټر ځي او راځي. د زیارت ته هم راځي او ټریکټر هم پرې راځي او غټ ګاډي هم پرې راځي.
ستاسې دا د سربندونو وضعیت څنګه دی؟ د سیند غاړه هم ده او د خلکو کرنیزې ځمکې هم دلته شته دی. د سیلابونو او د داسې د اوبو د ډېروالي د مخنیوي دپاره څه بندوبست شوی؟
نو سربندونه خو مونږ دوه سربندونه لرو چې یو د سراچۍ د پل نه یو سربند دی چې د پاس ځمکې ته دی خو انشاءالله چې جوړ دی او د هغې باندې دغه کېږي. او یو سربند لاندې لرو چې د سیند غاړې ځمکې دي نو هغه خو تقریبا مخکې زختې ډېرې ځمکې او اوس غونډې سیلاب وړه دی او درګردې وړي او مونږ ډېرې علي زړه وکړلې دته مونږ د جاکا ما سې یو خزه وا چې انجنیر و هغه هم راوړه هغې ته مو ښودلو هغې ویل چې دې باندې ډېرې پیسې لګېږي او غټ مصرف پرې راځي او دا زما د وس او د توان نه ده او درګر د اوس هم ورته دا سینه اړم دی وړي سږ کال دغه بندونه چې را خوش کړي وم اوبه په دې دغه باندې ورځي چې ځمکو باندې هندواڼې خلک کار دی او په پسلونو باندې دغه شولې او وې وړلی او دغه یې کړل
د کلو د بیا رغونې او د پراختیا ریاست په دغه ځای کې چې کوم استنادي دو دیوالونه جوړ کړي وو هغه ګټور ثابت نه شو
نو هغه دیوالونه خو داسې دیوالونه نه وو خو تیږې دغه کړي وو دا پنجرې اچولې ورکې او یو دلته یو وړاندې او بس هغه پنجرې چې دي اوس هغه د سیند په منځ کې پاتې دي د سیند منځ کې پاتې دي او هغه ځمکې ویوړلې اوس پیدا ونه کړل
نو په دغه برخه کې چې وخت په وخت دغه سیند داسې توغینی کیږي ډیریږي او ستاسې ځمکې همیشه وړي د د د مخنیوي لپاره تاسې کله تللي حکومت ته ناسي یا ولایتي شورا هم په دې جریان کې اچولي
د دې په باره کې مونږ ډېرې عریضې کړې دي ولایت ته تللي وو اته چې کابل ته ورغلي خلک ښه شوي درات مګر هم چا غم کړی دی او نه څوک راغلي دی او نه چا څه وکړلو
مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د وجری خبرونه ده او د وجری خبرونه مو دا ځل د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلی کې جوړه کړې ده. تاسو به د کلیوالو ستونزې اوریدلې. زه اوس د ننګرهار ولایتي شورا ته راغلم او دغلته د ولایتي شورا له یو وکیل زبی ولا زمری سره چې دی هم د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لري او د سیمې د ستونزو نه خبر دی او وخت په وخت دوی ته دغه ستونزې راغلي. زمری صاحب که دا راته ووایي چې دغه سمرخیلو کلي خلک چې دلته د ستونزو دپاره راغلي دوی لویه ستونزه دا ښیي چې سیند د دې ځمکې هر کال په سلګونو جریبه ځمکه لاندې کوي او څوک یې غم نه کوي. آیا د دغې ستونزې د حل دپاره تاسو ته کله د سمرخیلو کلي سپین ګیري راغلي دي؟ که راغلي وي تاسې څه کړي دي؟
دا سمه خبره ده. زه د بیسودو یم خو وکیل د ننګرهار یم. تیر کال هم د سمرخیلو خلک دغه د ستونزو د اوبو د زیاتوالي د فشار سره د سیلابونو د زیاتېدو سره چې دلته لازم د دې و چې باید استنادي دیوال شوی وی هغه د خلکو په غوښتنه باندې زمونږ دغه هلوځلو باندې دلته د استنادي دیوال د سمرخیلو په ساحه کې شوی په سیند کې. خو په تعصب سره ووایم چې یعنې دا دیوال په دومره قوي کیفیت او معیار باندې نه و. یعنې هغه دیوالونه چې دي اوس خپله دیوال په منځ کې پاتې دی او اوبه نور هم کلي ته داخل شوی دی. که مونږ تاسو اساسي او بنیادي خبره وکړو چې ولې دا د خلکو مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي او کمیږي نه، دا یو حقیقي سوال دی. دې ته باید مسؤولین او چارواکي او حکومتي مسؤولین باید ځواب ورکړي. د درونټې نه شروع تر هغه ساحه پورې چې زمونږ د پاکستان سره سرحد لرو تر هغه ساحې پورې کال په کال د زمونږ زراعتي ځمکې له منځه ځي. په ټولیز ډول مونږ ووایو یعنی خلک زمونږ متضرر شوي دي او متضرر کېږي.
زمری صاحب، اساسي ستونزه او مشکل په کوم ځای کې دی؟
دا چې د دې مشکل څه دی، ولې نه حلېږي، دې نتیجې ته رسیږو چې یوازینی حکومت چې نړیوال حمایت یې درلود سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او په عمومیاتو کې ډېر لوی او ستر حمایت چې درلود هغه د کرزي حکومت و. خو په تاسف سره ویم چې د کرزي په حکومت کې داسې وړ او مناسب خلک په کابینه کې او سیاسي استازي په ولایاتو کې او داسې سالم خلک ولسوالان نه وو چې دوی د وطن سره مینه درلودلی وی او د وطن پرستۍ احساس درلودلی وی او د دې خاورې سره یې مینه وی او د زړه په مینه یې دې خاورې ته کار کړی او د نړیوالو د مرستو نه استفاده کړی او بنیادی پروژې ترسره کړی تر څو د خلکو دغه مشکلات حل شي. خو په تاسف سره دا په دغه نظام کې په دغه حکومت کې د دې وړتیا او ظرفیت پیدا نه شو. هغه چې پیدا شوی نه دی، علت یې دا دی چې دغه نظام دغه د دې نظام دا په تشکیلاتو کې چې د اشخاصو افراد په دندو ګمارل شوي، که د کابینې نه شروع کړو تر ولایاتو پورې والیان راځي او د والیانو نه بیا راځي تر ولسوالانو پورې، دغه ټول پوستونه چې تقسیم شوي دا البته په وړتیا او په پوهه او په ایمانداري او په تقوا او په شفافیت باندې نه دي، بلکې دا په سمتي ویش باندې، په ژبني ویش باندې، په تنظیمي ویش باندې. هر هغه څوک چې د تنظیم مشر سره نږدې روابط لري، که هغه څومره جنایتکاري، هغه څومره فاسد، هغه څومره فساد کړی، هم هر څومره فساد تقوی کوي، دا هغه ملاتړ کوي، هغه په لوړ پوست کار کوي، هغه به د ولس لپاره کار نه کوي، هغه یوازې د ځان لپاره، خپل د فامیل لپاره، خپل د بچو لپاره کار کوي. زما په نظر باندې عمده علت ناکامي د دغه نظام دغه ټکی دی.
زمرا صاحب، کلیوال دغه شکایت هم لري چې انکشافي شوراګانی چې د کلو د پراختیا لپاره جوړ شوی د خیر ښېګړې لپاره جوړ شوی دی، هیڅ د کلیوالو په درد نه خوري، د دغه وجه څه کېدای شي؟
د دې وجه دا ده، یو خود چې یو حد پورې مثبت تمام شوی، یو حد پورې په لږه فیصدي خو داخله چې داسې وایي فکر کوم داسې باندې دغه د انکشافي شوراګانې جوړښت چې دی دا هم د کلي ولس د خلکو د غوښتنې په استناد باندې دا شوراګانې تشکیلېږي. خو په تاسف سره بیا هم دغه خطیر خبرې په تایید وایم چې هر هغه څوک چې په ساحه او په سیمه او په ولسوالۍ کې اوسېږي ورته نفوذ لري، خپل د نفوذ امکانات نه په استفادې سره هغې د شوراګانو ته راځي، هغې کې هم د زور او د زورواکۍ یو نښ او نښانې لیدل کېږي چې هغه په دې شوراګانو کې د خلک تعین کېږي. نو هغه چې زور د زور نه په استفادې سره دی د شورا ته راځي، یا د خپل د نفوذ نه او د موقف نه او د محلي امکاناتو نه د هغې امکاناتو نه په استفادې سره دوی دغه شوراګانو ته راځي، دوی هم بیا په هغه ولس او منطقه کې چې کوم کار د ولس د خیر دپاره وشي نه کوي، بلکې د ځان دپاره کوي. هغه څه چې د امکانات چې د ولس دپاره تخصیص شوی وي، هغه دوی بیا د خپل شخصي اهداف او د شخصي جیبونو د ډکولو لپاره دا کارونه کوي، او دا حقیقت دی.
زمرا صاحب، د دغه سمرخیلو د کلي ډیره پخوانۍ غوښتنه دا ده چې په کلي کې ورته یو د ماشومانو دپاره د څلورم سن پورې مکتب غوښتنه کړې وه، او کلینیک ورته د ډیر پخوانه منظور شوی دی چې تر اوسه پورې نه دی جوړ، او هم یو کیلومتر سباند یو کیلومتر سرک چې دغلته میالي بابا زیارت دی، او موټران په دغه کچه سرک باندې ډیر زیر راځي، او د کلي منځ کې تیر شوی دی، حالات یې مخ نه دی، سیلاون هم پې سم دی. د دوی د پخلی هم دوی وایي کلیوال وایي چې منظوري شوی ده خو تر اوسه پورې کار نه دی شروع. آیا د دغه ستونزې د حل لپاره تاسو ته دغه کلیوال راغلي دي که راغلي وي تاسو څه کړي دي؟
زه تاسو ته جناب عابد صاحب، چې د ښوونځي په رابطه چې تاسو ویلې، د سرک په رابطه او د کلینیک په رابطه، د سبرخیلو خلک په کراتو کراتو راغلي، او چې د مسؤلینو د خوانه موږ سره وعده شوی چې په 2022 کال کې مالی کال کې به دا پروژې شروع کیږي. خو بدبختانه ویم چې د 2022 کال دغه د مالی کال یعنی شپږم میاشت تر اوسه سرک نه دی لګېدلی. خو امیدوار دی ته یو متاسفانه چې ویم چې د مالی کال څلورمه میاشت تر اوسه سرک نه دی لګېدلی، خو موږ سه امیدوار یو چې د همدغه 2022 کال بودیجه چې د انکشافي برخو کې منظور شوی، چې هغه د عبارت د ښوونځي څخه د کلینیک او 1.2 کیلومتر سرک د میالي صاحب زیارت ته پورې دی، د عمومي سرک نه تر میالي صاحب زیارت ته پورې دی، چې په دغه 2022 کال کې په نظر کې نیول شوی، دا به انشاءالله ان قریب لازم او ضرور تطبیقیږي دغه پروژې. او که تطبیق نه شي، من حیث د یو وکیل او من حیث د یو شورا د یو غړي په صفت، زمونږ د ولس سره دا تعهد ده چې موږ به د دې پوښتنه کوو، څېړنه به کوو چې دا کار ولې نه دی شروع شوی. خو انشاءالله چې زما په خپل نظر باندې مخکې دی چې موږ څېړنه وکړو، دا به هغه وخته پورې پاتې نه شي، دا کار به انشاءالله حتمي شروع کړي.
مننه زمری صاحب، خوشاله اوسئ. د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، د حجرې خپرونه وه، او د حجرې دا خپرونه د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي کې جوړه وه، چې تاسو پکې د دغه کلیوالو ستونزې او د چارواکو جوابونه واورېدل. تر بلې خپرونې پورې چې زموږ یو بل همکار به د پښتونخوا د یوې بلې سیمې ستونزو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږي، د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په هکله د خلکو باسونه او د حل لاري.
Thank you.